د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بېوزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بېوزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 30 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجانس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یوه سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلی نه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم وتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلی په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 6 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمین بغداد په زرغونه ساحه کې د پیش سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیش سو چې د عراق د یوه بانفوذه دیني عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ور وړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګڼو د ډزو او پرله پسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسېدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 ډالر تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنونکي دغه شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یې وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. نن د سې شنبې ورځ ده. د وږي اسمبلی 8 د اګست 18 د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
The last few months have also
seen. ورستی او ټول میاشتو کې د خوځو انجونو پر حقونو، ازادۍ، د دې پر زده کړې، دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي.
په کابل کې د ډبرو د سکرو د بیو لوړوالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي.
حیران یو چې دا رژیم باندې څنګه ډېر کړو. حکومت د سکرو د بیو پاکستان سره قرارداد کړی دی او د خلکو په کیسه کې نشته.
خبر لپاره کې اوري چې افغانستان د کرکټ آسیایي جام سالوي په لړ کې نن د بنگلاديش سره مسابقه کوي.
نسبت خو بنگلاديش ته منګه په شارجه کې ډیر پرې دي، چې شارجه د منګه هوم ګراوند پاتې شوی د منګه په اړه ډېر نه مخنیوی کوي.
پورزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له کټ کیفیت شکایت لري.
په شلوار کې واړی کنه روسي زموږ دغه د غوسه دغه خوښش لري ورورش د شبکې را پالک.
په دې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو شونځي پرانیزي او ترڅنګ یې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په دې غونډه کې پر طالبانو د انتقاد هم وسو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره یې خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره یې پر خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا له اوسني کړکېچ څخه د افغانانو د وتلو لپاره د یوه هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسني رژیم سخت نیوکه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسي په غوښتنه رابلل شوې وه په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره په کې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د غونډې تخپل وینا کې د افغانستان راتلونکي ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوای د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پوتزل یو شمېر هغه عملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لامل نه روښانه دي. نړیوال ټولنه د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او ترخوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یو برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپل ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپل خاورې خوندي کړي د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پوتزل د طالبان اوسنۍ حکومت لبیا لبی لسونز سره مخ و بالا وزیا تکړه. طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولی خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هم دا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکرات په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونی ولو پاړان دیښنه وخوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانی استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو نیونو او رکولو معتبري ادعا وشته.
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د ښځو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړي. له دې ډلې پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې نقص کړي دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او ترخوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او ترخوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جوړجاړي او اوسني بنبست څخه د وتلو لپاره د یو افغاني ډیالوګ د جوړېدو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي.
د اوسني بنبست پای ته رسیدو او په خپل منځ کې په اساسي مسایلو توافق ته رسیدو لپاره غواړم د افغانانو په استازیتوب د یو ملي بس د جوړېدو وړاندیز وکړم څو یو پراخ بنسټ او جامع سیستم جوړ شي. زه ټینګار کوم چې د متخصصینو او ښځو په ګډون اعتبار لرونکو افرادو څخه جوړ یو پراخ بنسټ ځواب ویونکی او د خلکو په ارادي ولاړ کارنده جوړښت کولی شي د قانون حاکمیت ته لاره هواره کړي.
د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې حکومت یوازې له یوې ډلې جوړ دی او ترخوای بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو ازادۍ اخیستي دي.
عمردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو بار بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ټولو نجونو پر مخ د شوبنځیو دروازې پرانیزي، د دې ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په داسې حال کې چې د ژمي موسم تلا څلور میاشتې پاتې دي، په پلازمینه کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالي د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. د کابل ځینې اوسیدونکو علت د طالبانو حکومت لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو زیاتېدل بولي. د ډبرو سکرو ځینې پلورونکي وایي د تیر کال پرتله سږ کال بیا یو په دوه زیاته سوې ده.
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو پر حکومت لدې عمل نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او له عمله یې په کور دننه بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو فهیم او نور الله ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ ډېر بے وزله او نادره خلک یو. له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو رقیمت شوی ده. حیران یو چې دغه ژمه څنګه ډېره کړو. حکومت د سکرو د پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
هنوز زمستان آمده،
تر اوسه لا ژمی نه دی را رسیدلی. د ډبرو د سکرو بیه دوه چندې لوړې شوې دي. حیران یو که دا بیه همداسې لوړې پاتې شي، ژمی به څنګه تیروو؟
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډیر کانونه لري، خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي. په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمیر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی. د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر آزادې راډیو ته وویل پام دی. خلک د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وای په نړۍ کې د سونتوکو په ځانګړي ډول ډیزل او پټرولو بیل وړي شوې دي، چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی. خود دې وزارت وایان اسمت الله برهان وای دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو بې ټیټی کړي.
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت ته وظیفه سپارلې ده چې د ژمي پر رسیدلو سره د هیوادوالو لپاره د په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډیر ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي. هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې ته عینیږي، په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپلو کورونو لپاره، د خپلو کورونو او د خپلو بچانو د ګرم ساتلو لپاره به انشاءالله په ډیر ارزانه بیه باندې ودی ته ورکول کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي، چې دې کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې، بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري. دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځنی ډول له 10000 تر 15000 ټونه ډبرو سکاره صادرېږي، خو رویټرز خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتنی ډول 1500 ټنه د ډبرو سکاره پیری. دغه شان د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانون موجود دي، چې اوسمهال یوازې له 10 قانونو استخراجیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبو په لړ کې افغانستان نن له بنگلاديش سره لوبه کوي. د شلو اورونو دغه لوبه د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. احمد شیبر په استودیو کې را سره دی. شیبر صاحب، د دې لوبې په باره کې څه اټکلونه کیږي چې کومه لوبډله به زیاته برلاسي وي؟
د دې جام په لومړۍ لوبه کې که چېرته افغان لوبډلې ته وګورو چې سریلانکا ته یې په 2 وکټو ماتې ورکړه او سریلانکا له بنگلاديش سره څوک مقایسه کړي نو سریلانکا پیاوړی ده. خو یو توپیر دا دی چې تیره لوبه په دوبۍ کې وه او نننۍ په شارجه کې، چې دا دوه میدانونه فرق لري. بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان تیز توپ اچوونکي فاروق یو نوین له سریلانکا سره ښه وځلېدل او رو توپ اچوونکي لکه راشد خان او مجیب الرحمن خو تقریبا تل ښه ځلېدلی دی او ښه بالینګ یې کړی دی. د سریلانکا په لوبه کې بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان اوپنران ځاځی او ګربز چې وی ودیش منډه وکړه، ناسوزیدلې پات شو بلې 24 منډه وکړه، سریلانکا یو مخ ګډه وډه کړه. نو کله بنگلاديش سره د افغان نوبدل تیز بالران په پیل کې شو ځلېدل نو دالو به هم خپل کړی او هم درس ک د پیل اوپنران شو ځلېدل. افغانستان چې تر دې مخکې کومې لوبي کړې دي، افغانستان کمی لوبي کړې دي، بنگلاديش د نړیوال جام ته، د آسیایي جام ته ډیر تیاری نیولې دی، لډیرو لوبډلو سره مسابقه کړې دي. خو بیا هم شرط هم دا دی که د افغانستان تیز بالران په پیل کې شو وځلېدل دا لوبه به بنگلاديش وګټي.
احمد شیبر، بل پښتنه دا ده چې مخکې مې د کرکټ له یو پخوانی چارواکي سره خبرې وکړې، هغه وویل چې د افغانستان ټیم د شارجه له میدان سره یا د متحده عرب اماراتو له نورو میدانونو سره نسبتا بلد دي، چې دا هم یو مثبت ټکی دی.
او دا دا مصبر ټکه ده خو په شارجه کې د افغانستان اورو توپه چول کې شت زلي دلی دي به هم زه خبر کوم تیز بالران په پیل کې بالنګ کوي البته ک افغانستان خپل تاکتیک بدل کړي لکه په خو چې به کاوچ مجيب الرحمن په پیل کې راولي ممکن ګټه ورته وکړي
ډیر مننه له احمد چې برڅخ مو وردل چنن افغانستان د کرکټ د آسیای جام سیالیو په لړ کې د بنگلاديش پر وړاندې سیالي لري دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت مارشام شپږ نیمه بجې پیلېږي افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماتې ورکړي او د آسیای جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو بل پړاو ته د تګ چانس زیات شوی دی لجر عبدالرحیم زی څخه می چې څومره د کرکټ بورډ د رئیس په توګه کار کړی د مرکې په پیل کې پښتنه کړې چې افغانستان په نننۍ مسابقه کې څومره د بریا چانس لري
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم یو لامل دا ده چې کتا سو ګوري څومره مخینه چې دوی مونږ سره په شاکپ کې سره لرو دوه ځل سره مخامخ شوی دواړه ځله افغانستان لوبې ګټلې دي یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې دا سره دې چې هغه 500 زوی ګرک بل دا که تاسو ګورئ په شلوري سوالو کې چې موږ څونه مخامخ شوی له بنگلاديش سره موږ نه هزي مخامخ شوی پنځه موږ ګټلې درې دوی ګټلې دي او به نتیجه پات شوی دا او بل چې په شلوري سوالو کې تاسو ګورئ نو ماشالله دې موږ بیا سایډ پی اوره دا بل اسې کالوجیکل ایڈوانټیج په استلا چورته موږ اول میچ کې سریلانکا غونډه کوي ټیم مات کړې وړي وان سایډ میچ هم کړی دا دریم غزه سو ته ګورم پکتور غدا د چی په نسبت و بنگلاديش ته موږ په شارجه کې ډیر بلد چې شارجه د موږ هوم ګراوند پات شوی د موږ الکانو ډیر میچونه کې کړی دي همدارنګه شارجه بونډري یو څو وړي هم دي نسبتا نورو جین ته نو دا ټول غوته په کتو سره پکتورون ته په کتو سره زه د افغانستان د ګډل چانس ډیر وینم
افغانستان بل پړاو ته لار پیدا کوي لکومو ټیمونو سره به مخامخ شي
افغانستان کله دویم پړاو ته وزي تقریبا اوس هم داسې چې ان شاء الله پړاو ته نږدې ده بلکې وته لوي بوله ځکه چې کچی ته د شي مرن ریټ وګورو نور میچونه کدی یو بل نه غټیل ک سریلانکا له بنگلاديشي غټي یا سال خبره بنگلاديش احيانا افغانستان ماتي او نو بیا هم دونه خمارجن باندې غټیل ک مونږ چې غټل و یعنی لسور نو تقریبا لسور یو بل کې پورا کړل فکر کوم نو د موږ رن ریټ ډیر خدا د افغانستان کسبل پړاو ته چیرته وځي نو بیا به له هغه څلورو ټیمونو سره مخامخ کیږي درې ټیمونو سره یو افغانستان کیږي چې هغه نه له درې له دویم ګروپ کې چې پاکستان هندستان او د هغه ټیم د هانګ کانګ ټیم د هغه نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالبا دا ښکاریږي چې پاکستان او هندستان به راوځي او به دې کې چې دې کوم لوبډلې چې وسره دي نو هندستان او افغانستان او سریلانکا او بنگلاديش دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي نو څهار دوه لوبډلې دوه دې ګروپ وځي دوه لاغې نه بل ټول سره مخامخ کیږي په پغې ګروپ کې ټول سره میچونه کوي او به ورسته چې به فائنل کې لوبه کیږي نو هغه ټیمونه سره برابرې کی چې له دې دوه ګروپونو سره ټیمونه هر غوړه ټیمونه وتل افغانستان بل هغه سره برابرې کیږي
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کړي چې کله په باولنګ کې شو ځلېږي په بیټنګ کې ستونزې لري په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي
ریښتیا هم لډیر وخت راځي بلکې کلونو رئیس کتا سو ګوري ک وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي نو په ډیرو کې د بالینګ لاس پکې ډیر دا ریښتیا هم بالینګ ډیر خسوي دا مخ کې پاس بالینګ هم ډیر خو اوس کتا سو ګوري سپن بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري د افغانستان سپن بالینګ شاید زه وایم چې په نړۍ کې د افغانستان غو سپن بالینګ به ډیر کم یا بیخي نسته هم شاید چې دا مبالغه ونه وسی نو دک شک نشته دا البته بیټینګ به وایم بیټینګ لڅو خرایسي بلکې دا څو میچو رئیس ان شاء الله بیټینګ هم اوس خسوي د کېدو دا الکانو کې غو جذبه به تر باید رسوي دا ان شاء الله تعالی اوپننګ خلګي او پتیر میچ کې هم اوپننګ ډیر خوسو نو پم دې هله باندې ان شاء الله تعالی نن هم موږ غسي خو سٹارټ مونږ ترا کی نو پرته کوم شک ان شاء الله چې موږ د ګټل لپاره هڅه کوو ان شاء الله چې ګټي
جار عبدالرحیم زای و چې سم دا د کرکټ بورډ د سرپرست په توګه پردان نه پاتې سوی
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر له 1,114 زیات شوی دی د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو په خبره سیلابونو پاکستان ته د 10 میلیارد ډالر په ارزښت زیان هم رسولی دی د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال غلام غوث راسره په مستقیم تماس کې دی غلام غوث صاحب وروستي جزئیات څه دي د مړو شمیر څو تر رسولی او څه ویل کیږي چې سیلابونو نور څومره زیانونه اړولي
مننه صالح صاحب دا چې دا اپاتونو سره د مبارزې کوم قانوني اداره د پاکستان نېشنل ډیزاستر مینیجمنت اتارټی نه دا لري شمیرو تر مخه څنګه چې تاسو ویل چې دا یو لسته واشپک دیر کسانو مړو شمیره دی تر سیدله و سم دا شمیره دی راوندی ار اورت پکې چې کوم اطلاعات او دغه راشي نو د راپورونه چې کوم نو هغه د غسیل نوې کوي اپډیټ کوي نو دا شمیره د مړو دی تر سیدلې دا دغه شان چې کوم کورونو ته ځان رسېدلی دی که هغه مکمل رنګ شوي دي یا جزوي رنګ شوي دي نو تر دې دمه نننۍ شمېرې د هغې دا ښایي چې نږدې نه نیم لکه کورونو ته زیان رسېدلی دی. دغه شانتې څه د پاسه اووه نیم لکه مال یا څاروي چې کوم دي نو هغه د خلکو سیلابونو دغه شید کړي دي وړي دي او نږدې یو نیم سل پولونه چې کوم دي نو په سړکونو باندې هغې ته زیات زیان رسېدلی دی. دغه شانتې درې نیم زره کیلومتره سړکونه چې کوم دي هغې ته هم زیان رسېدلی دی او نور په سین ایالت کې او د بلوچستان په ایالت کې او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم باغونه دي او ورسره نور پټي دي او فصلونه دي هغې ته هم ډېر په لویه کچه باندې زیانونه رسېدلي دي.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال و چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د راوتلو سیلابونو له کبله د سر او مال د زیانونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سره ټکوي. دوی وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې زیات ټیټ دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو سمه څارنه وکړي.
دا قهریدلی د ورزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې د یادې ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
یعنی موږ د روزګان په ولایت کې د دراوت په ولسوالۍ کې د چرچنو په ولسوالۍ کې په نور ولسوالۍ کې اکثره خدای د دوی دي. یعنی دا غټه ساحه ده دا راغلي خلک ټول د غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یو اعلی یې شه ده هغه موږ ته هیڅ کارم نه کوي. یعنی نه د ساده ګوشي کار کوي نه د واتساپ کار کوي نو د ټول د غوښتنه ده چې دلته موږ ته خداک شر دي. دا غټه ساحه ده د خونی تر باندې په سی بیا تر بل داشته او یو خدام کار نه کوي یو خدا تګا وایي. یعنی دا خونی تر باندې په سیده چې د یلمند ولایت سره موږ تر حد لرو هلته
دغه خدو غوښتن کې دي ادمور مشکل کپه وا خدا علیږي کپه پنځو هغه انجنیران تاسو معلومات کیږي دا غوام به سیم شرکت سره موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه مشکل را حل کړو کنه کړه حل نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځو دغه موږ غوښتنه ده دغه به موږ غوښتنه خلک
چرچنو ولسوالۍ د ورزګان یو له هغه ورسته پاتې ولسوالۍ څخه ده چې تازه اوس مهال پکښې کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځل افغان بی سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خدای یوازې د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې له مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي بلکې د دغه ولایت د چورې دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکو هم ورته شکایت لري.
لومړی ځل چې دی فعالیت کوي په هغه وخت کې ډېر فعالیت لري شو خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي کله نه کې بنیسي که په خوا په پرتله ډېر کم دغه کار نه کوي لکه په اول سر کې چې کوي اوس ډېر خدمات په خوا په پرتله ډېر کم شوي دي.
د بیسم سمکاش خور وره مش په شل واره کې واړی کنه رخیږي مش دغه د غوسه دغه خوښ لر ورورج د شبکې را پاله کې کار نه کوي بیسم پر مخ خوشتنه مو دغه د چراسه مې کې را پاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې وا پل
کار دی خوندور نه کوي مش به من کای خو ګر سره کار نه کوي بس د سیزي زای ته چوبخې جوې یا یو د ور زای ته سو کار کوي من کې د پرار زای نه کوي خاجی کار دغه مو غشتنه د خاجی راولسی یو خاده راولسی کار ته و چې ټلیفون مر وسم د غزړو مخابرو سره کار به سنگ کار کوي یا شبکې کار کوي چې زای ته وخې جام وو په وطن کې نه کوي په وطن کې وا شبکې کار نه کوي هغه په وطن کې د چاک چاک زایو زای کار کوي ارزانه کوي.
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بی سیم مخابراتي شبکې څخه دی ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بی سیم مخابراتي شبکه فعالیت لري. هڅه مو وکړه چې په جاړه د افغان بی سیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اورسګان ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا زین الله فاروقی هم د ستونزمنی خوشمنه کوي چې د ستونزې به هواروي. فاروقی زیاتوي چې د اورسګان ولایت مرکز ترینکوټ ته د سلام مخابراتي شبکې لینک را رسیدلی او ډیر ژر به د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو ته ولېږدوي.
سلام شرکت د اورسګان ولایت نوی سیټونه یو لستانه منظور سوی دی او دا سیټونه د مرکز سره د جراوت ولسوالی او بیا د مرکز سره د چارشنو د ولسوالی پورې نو دا سیټونه پالکیږي او دا به تریجی لري ان شاء الله دا به په 15 شپې کې به تریجی پالکیږي او ټول شان به مکمل ترمیمیږي پالکیږي به روزګان او د چارشنو ولسوالی ته منځوريږي پاغم دغه دی اخته د چاغم یو بوجیجه ورته تصویب سی و دغه ته
په اورسګان ولایت کې اوس مهال څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري لکه افغان بی سیم، یمټین، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بی سیم مخابراتي شبکه ده چې د اورسګان ټولې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راوستلې، خو ولې خلک یې له خدماتو نه دي راضي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښیاست چې هر ورځ یې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. د خبرونه په جریان کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شي، د شوزو خاص پروګرام، نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوق. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د کندز ولایت په بیلابیلو برخو کې کور پر کور تلاشي پیل شوی. خو د کندز اوسیدونکو وایي چې په کار د کورونو تلاشي دي د شیزنه پولیسو په مرسته تر سره شي. اوس هم د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. زما پیغام امیر المؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې نجله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما څخدي لسلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه یې شپږ زره روپۍ وخوړلې، ځکه چې د ما معاش خو د درېو میاشتو 15,000 کېدلې، دوی ما ته 9,000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړې کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځلې راکوه، باندې یې نسخته زره روپۍ لکه قرضي صاحب سره کولې، دومره د بن یو کار ته وسي او داسې ستوګنې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو او نور ته خو خدای باندې ښکار مفتې کړه.
پیغام خودغه شکل دی چې دغه ایمرجنسی د پنشیر کې کومه پښتنه نشته. هغه خارجي ډاکټران چې نه دي، دا داخلي ډاکټران قطعا پښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و، اول واره خارجي معاینه کړه، تمام معاینات تکمیل شو او عکس را ته داخلي داخل کې نوشته کړ چې یو عکس رنګ راوړي په 4500 روپۍ مې عکس کابل کې واخیسته. پرون چې وویشتم د اگست ورغلو خارجي نه و. هغه معذف ډاکټر جراحي کې چې مشکل د ګرده و، هلته بیا تماما دویم ځلی معاینات دوی وکړی، بیا یې عکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطعا ونه کتل، نه نقصې وکتلې نه کته وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا ډاکټر صاحبان ډېر سوې استفاده کوي او څوک خلک فقط آخر کې شپږ ګولۍ نوشته کړې، 2000 لارو تقریبا 3000 روپۍ زموږ موټر کرایه شوه، هلته کوم ځای نه لرو. د خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خېشخوري واسطه او استبادي وسیله لري. دغه یو پښتنه وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلی نه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وټولو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وروستي ډله هم وتله. طالبان داسې مهال له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وټو لومړی کلیز لمانځي چې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډیر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینه بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیښ شو چې د عراق د یو بانفوذ دینی عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ورور. د صدر پلویان ورسله هغه پر دولتي ودانیو په تیر بیا ولس مشري مانی ورننه وتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اجنس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماټیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشينګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو دروتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,100 شو ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړې دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 33 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته په کتو وایي چې شایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکران ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې له خوا نیول سوی دی، خو اوکراني ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراني پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندۍ پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دقیقې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لاشینګ شټینګشت په هدف د جنایي جرمونو او د وسلولو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي، خو خلک وایي چې کور پر کور تلاشي دي د شیزینه پولیسو په مرسته وسی.
د کندز په مرکز او دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې له 3 ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یو اوسیدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره شزینه پولیس نه وي.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسرې په کور کې وي. بعد داسې نه کېږي چې 3 نفره سړیان یعنی مسالې دننه شي کور ته تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیس ولري، ښځې ګوښه کې بعد لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشي پر مهال د شزینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشي دا درې هغه ستونزې دي چې خلک ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړی ناحیې یو اوسیدونکي احمد جاوید آزادۍ روډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، ایده فایده مردم است، دیگه مشکل
کور پکور تلاشی شده د خلکو په ګټه ده، خو یوازې نستون زده و چې له امنیتی ځواکونو سره شزینه پولیس نوي او له شزینه پولیسو پرته تلاشی د کورنوی پر رواني وضعیت منفی تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمیر خاریان بیا پیل شوی تلاشی د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي،
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو، موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسې ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کیږي. او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې والا زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور یې تلاشي که دلته ورته سیاسرې وي، ټول هلکان سره سیاسرې وي، چیرې تلاشي کور ته ځي سیاسرې ورسره شته دي، بې سیاسرو نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د شزینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل،
په یادو چڼیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهاو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو او درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. یاد چڼیز عملیات به تر بشپړې تصفیې پورې دوام ولري، په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ سي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیې عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور ته د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیزلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خواری په اوبو له شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول، د اجباري حجاب خبرې وشوې، له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې، حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبوره وي مېرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکي نرګس په دې اکله وایي،
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي، او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
دوی داسې فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو په اړه داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولای چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولای شي د کور کارونه وکړي، نشي کولای چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولای. خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولای شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولای، اته زړه به نه ښه کوه چې زه بیرون کار وم، خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکړم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
د غزنیوال فیشن مسوله سیده غزنیواله داسې خزه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتک سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په هماغه اندازه یې افغان میرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
وخت را په دې خواته سی غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړی.
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي. اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو موسسات کې کار کوو، بیا بل اخر دولسم صنف ما وخت زیاتن ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کار بار برابر کړم. نو لاسې صنایع بخش کې افغاني کله یو هم د سي زیورات نو دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاربر شروع کړ چې زه د کور مشر لرم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکي. نو وختل مې چې مور ته مې موقع ورکم او تخپلم خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شین ستاسو تولیدوي؟ آیا خلک یا خلی توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د وادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په غو کې کم کار سوی لکه سر پتلونی وی. نو وسال کی اجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی اجابونه خلک ډیر داخلي. نو دوی ته اجابونه یعنی په ښه کیفیت په مناسب به دوی ته وړاندې کوو او دوی یې لمغ نه اخلي. خو مګم هغه کوم کمیسیون یې ولکه په خوا غونډې چې غوی اخیسته په ورابه اوس هغه نه اخلي. غوی او مګم نس کولای دوی ته د پارزانه به ورکو ځکه چې موږ خپل تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغه سي جنسونه یا سر پتلونی سپېره کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې میرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپل د ټول شیان مخکې بیایې؟
لمی کمرغه وایي ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلی کې دي، زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي. اسې دوی په کلی کې غلاسي کار کوي. نو زه غت نه اخلم او په بیلابیل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې چې دا بیا په لور به خرڅيږي او دوی ته دغه فیصد ورکوم. د دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطۍ چې په دې کې میرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساسه خلی پافته کې خلی څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې خلی. نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو کړی سوې چې میرمن ترڅنګ ودرې کوم او غوي ته کاری زمينه مسایله کوم. هغه میرمنې چې د کلواس نسې کولای نو کولای شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو پاک له مهمه توای چې لدې وروسته خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو ماسر شخص لدې هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه میرمنې چې په کور کې دي لیکلواس نسې کولای او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او دغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي، خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمیرې وادول چې بیکار دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم.
د طالبانو پر اتک سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خنډونو سره مخ شوئ که هماسې د پخوا په څیر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې یو نظام بدلېږي نو په هغه متشبسینو یا په کارګرو
په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغیز لري. نو دموږ په کار مام داسې منفي اغیز درلود او بل موږ خزو یې موږ د فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کیږي. نو بیا موږ خپل اعمات وکړه او خپل ځان ته د خزو بازار جوړ کړ. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه د کاروبار یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نه سو کولی یعنې په ډېرې سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولیږو یعنې له دوبۍ له پاکستان لږه جنې موږ لیږلی سو. پخوا به ښه و مستقیما موږ لیږلی سوی او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی هغوی نه سي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشان کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدل یو چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمد زیم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی. ډیر ښه شیان لري، ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ. او هم چنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات واخیستل او افغاني کالي هم چنان ډیر ښه کیفیت لري. او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري.
بها هستم، در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم.
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دست کول او د سپینو زرو زیورات اخیستی. دلته دوه ښېګڼې دي، یو دا چې دوکاندارانې ښځې دي، موږ کولی شو په ډاډه زړه خپله سودا واخلو. بله ښېګڼه یې دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي. په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو، بیا په څو ورځو کې راته جوړوي. لږ وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 40 شپږ سوه یو. دا و نننې خبرونه تربیه خي چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. بیا هم خوشاله يم چې دی ویونی په تیرې دو سره ساس په درنو زور کې ازره شویم. قدرمنو دوستانو، دا ونی د مہر د حق په تړاو بحث لرو. دا چې د مہر حق یعنی څه او په کوم مواردو کې نقص کیږي، په ملي قوانینو او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې څه ول شي، په دې اړه خبرې تر لرو چې په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالوحید فرزي، افغان حقوق پو. فرزي صاحب، په پیل کې تاسو ته راغلاست یم، که چیرې درته وایي چې د مہر حق یعنی څه؟
السلام علیکم. ډیر مننه تاسو پوښتنه نه. حق مہر هغه نقدی پیسې او یا هم جنسی مالونه ته ویل کیږي چې د نقدو پیسو په بدل یعنی تبادله لپاره آماده وسی، یعنی هغه مال مونږ ته متقوم وایو چې د قیمت وړ وګنل شي، هغه مال ته د مہر په بدل کې ورکول ته دغه یعنی مہر دی ته وایي. خو اصلا مہر هغه یو امتیاز دی چې د خزی لپاره د شریعت لخوا تاکل شوی دی، تر څو د دې مہر په ورکولو سره د خزی او د خاون ترمنز یو رابطه چې هغه هم مالی او هم انساني رابطه وي د زوجت لپاره مستحکم شي. مہر یو توفه غوندې حق ده چې پر خاون باندې د خزی لپاره تاکل کیږي.
مننه کوم فرزي صاحب. که د مہر د ډولونو په اړه دوستان ته معلومات ورکړي چې یعنی مہر څو ډوله دی؟
د مہر د ډولونو په هکله به د ستاسو خدمت ته عرض وکم چې یو مونږ د تعین یعنی تعین شوی مهر لرو یو نه تعین شوی مهر لرو. هغه تعین شوی مهر ته مونږ مسما مهر وایو او نه تعین شوی مهر ته مثلی مهر وایو. یعنی هغه مهر چې د نکاح په وخت کې تاکل کیږي هغه ته مسما مهر وایي، او هغه مهر چې تاکل شوی نه ده هغه ته بیا مثلی مهر وایي، او هغه د هم مثل مانند د خزه سره چې کوم خزه مثل مانند وي هغه سره په نظر کې نیولو سره بیا تعین کیږي. دوهمه تقسیمات چې ده هغه بیا مهر معجل او مهر معجل ورته وایي، یعنی یوې په عین ده یوې په واو امزه سره. هغه مهر معجل چې په عین سره دی هغه یعنی په عجله ورکول کیږي، سمدستی ورکول کیږي، او هغه بل مهر چې معجل یعنی میم واو امزه سره معجل دی هغه بیا هغه مهر دی چې بیا پستم د ورکولو صلاحیت خاوند ته سپاري.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مهر د حق په تړاو څرغلي کڅنګ؟
په نړیوالو قوانینو کې ځکه د مهر موضوع یاد شوی نه ده چې دا د خصوصي عقد پاکله یو قاعده ده. یعنی په ځینې هیوادونو کې د مهر حق سته، په ځینې هیوادونو کې نسته. نو د دې له امله په نړیوالو قانونو کې دا ذکر کیږي نه، او په نړیوالو قوانینو کې د بشر حق ډیر مهمه ده. دا خو یو خصوصي عقد پورې مربوطه موضوع ده.
په ملي قوانینو کې څنګه فرضی سي
مهر؟ په ملي قوانینو کې حتما راغلي دي ځکه چې دا ملي موضوع ده، یو د داخلي موضوع ده. مثلا په ایران کې شته، په افغانستان کې شته، په پاکستان کې شته، په ځینو داسې هیوادونو کې شته، او ځینې هیوادونو کې بیا دا موضوع راغلی نه دی. مهر په قانون مدني کې، د افغانستان مدني قانون کې، ډیر په صراحت سره راغلی دی، او دا تقسیمات چې ما تاسو ته مخکې وویل هغه په ملي قوانینو کې، یعنی د په مدني قانون کې، ډیر په صراحت راغلی دی.
فرضی صاحب، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي؟
از چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړم، دا مهر چې دا یو حق ده، دا غوښتل کیږي، دا ورکول کیږي، نه چې د ورکولو په صورت کې بیا نقص شي. یو څوک چې خپل مهر وغواړي هغه مهر باید ورکړل شي ورته، او که ونه غواړي بیا هغه په دې معنا ده چې یا یې بخشش کړی ده، یا یې نه غواړي، یا یې غواړي چې دا مشترک ژوند په ډیر خوښي سره تیر شي، نو د مهر په قصه کې نه ده. او که وغواړي هغه د محاکمو له لارې نه، د جرګو له لارې نه، د او هم د حقوقي قضایي له لارو نه ښځه ته ورکول کیږي، هم د نکاح د موجودیت په صورت کې، او هم د نکاح د فسخ یا شکیدلو په صورت کې هم ورکول کیږي.
یو ښځه په کوم حالاتو کې او څنګه د مهر حق اخیستی شي؟ البته
مهر د نکاح لازم او نافذ مونږ ورته وایو، په صورت کې د ورکولو یعنی حقیقي ورکیږي، یعنی باید ورکړل شي. دا چې په عین زمان د عقد کې ورکول کیږي، یا پس له عقد نه بیا ورکول کیږي، یا شل کاله بعد دا نه ورکول کیږي، دا موضوع ډیره مهمه نه ده. خو د یو نافذ او لازم عقد د نکاح د عقد په صورت کې د مهر ورکول لازم ده.
دا چې د مهر حق نقص نشي، فرضی صاحب تاسو کوم وړاندیزونه لرئ؟
یوازینی لار چې د حق ورکړل شي او ضایع نشي، دا ده چې باید د واده په وخت کې هغه شرایط وټاکل شي چې د کومې لارې نه دا مهر ورکول کیږي، او په سر کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې د هغه څوک چې مهر ورکوي د هغې توان وسنجول شي. داسې نه چې یو شخص د خپل یعنی روزمره خرج توان نه لري، په هغه باندې ډیر یو ګران مهر وټاکل شي، بیا هغه د ورکولو توان نه لري. نو باید په سر کې دا موضوع په نظر کې ونیول شي چې د تاوان موضوع به وسنجول شي، او هم د مهر د ورکلډو په صورت کې دغه مشکل یعنی منځته نه راځي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
زموږ نظر دا دی چې په قوانینو کې یعنی په وضعي قوانینو کې د مهر د ورکولو پروسیجر باید وټاکل شي، یعنی داسې یو پروسیجر وټاکل شي چې هم د خاوند د ضرر سببونه ګرځي او هم ښځې ته د مهر د ورکولو زمینه مساعد شي، داسې نه چې د خاوند خاوند باندې ظلم وشي یا د مهر د ورکولو زمینه محدوده شي. داسې یو پروسیجر باید وټاکل شي چې هم خاوند وتوانیږي چې د مهر ورکړي او هم د مشترک ژوندانه اگر رسم و رواجونه و شرایط په نظر کې ونیول شي او هم ښځه خپل حق ته ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان.
تاسو هم ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
قدرمنو دوستانو، تاسو د عبدالوحید فرزی افغان حقوق پو خبرې د مهر د حق په تړه واوریدي. دا وه د ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په زور کې حاضرې او تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شه خوشاله اوسئ.
پیڑ میں پمخ مخ باندې خړلې دي بیګا مستا په غم کې یارا چیپ مخ مخلری سفر سنت دشاڑ منورا ٹول یار دتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی پڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑھ لی تھی رم سفیڑ میں پمخ